라디오.
라디오 아자디. 아살라무 알라이쿰. د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست. دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د امریکا د جمهوری پال ګوند مخکښ سناتور لنډ سیګراهم وایي مخکې تر دې چې ناوخته شي باید په افغانستان کې داعش ډلې ته کلک گزار ورکړل شي. ګراهم پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، داعش باید په افغانستان کې داسې گزار وخوري چې د عملیاتو مخه یې ونیول شي. د مسکو له حملې وروسته فرانسې او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په خپلو خاورو کې د داعش ډلې د احتمالي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. تر ګراهم مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال سی بی ایس ټلویزیون ته ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې بندوبسته وتلو په دې هیواد کې د داعش ډلې ودې ته لاره هواره کړه، او دا یوه تېروتنه وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي داعش یې ځپلی او دا ډله تر پخوا ډېره کمزورې شوې ده. د طالبانو د حکومت ویاند وایي لا هم 24 تنه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي. ذبیح الله مجاهد پرون ځایي رسنیو ته وویل په تیرو 2.5 کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي، نه یوازې د دوی د مشرانو نومونه له دې لیستونو نه دي ایستل شوي، بلکې د څو نورو چارواکو نومونه هم ورزیات شوي. مجاهد وایي باید د دوی د مشرانو نومونه ډېر مخکې له تورو لیستونو ایستل شوي وای. هغه په دې لیستونو کې د طالب مشرانو د نومونو شتون فشار وبله، او ویل دا پالیسی ګټه نه لري او یوازې د دوی له حکومت سره تعامل ستونزې حلولای شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې له زده کړو محروم کړي، او د بشري حقونو ډلې او مدافعان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي په وروستۍ یوه لسیزه کې لږ تر لږه 3215 تنه له خپلو هیوادونو څخه د مهاجرت په ترڅ کې مړه شوي یا بې درکه شوي دي. د ادارې پرون وویل تر ټولو ډیر، یعنی په 60 کډوال په سمندرونو کې د ډوبېدو له کبله مړه شوي. د مهاجرت د نړیوالې ادارې په وینا په تیرو 10 کلونو کې 28,450 کسان د مهاجرت په ترڅ کې بيدرکه شوي. د مړو او بيدرکه کډوالو لدریو یوه برخه هغه کډوال دي چې د افغانستان، میانمار، سوریه او ایتوپیا له جګړو تښتیدلي او هڅه یې کړې چې نورو خوندي هیوادونو ته ولاړ شي. ډیری افغانان ایران ته، او یا له ایران څخه ترکیه، او همداراز له ترکیه څخه یونان ته د تګ په لارو کې مړه شوي یا بيدرکه شوي دي. خو د دې لارو ډیری قربانیان د لیبیا او نورو افریقایي هیوادونو وګړي دي چې بیړۍ د مدیترانې په سمندرګي کې ډوبې شوې دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر پرون د داعش د غړیتوب په تور د 140 کسانو د نیونې خبر ورکړ. علي ایرلیکایا پر ایکس شبکې لیکلي دي چې دا کسان د ترکیې په 1.5 ښارونو کې په جلا عملیاتو کې ونیول شول. هغه د نیول شویو کسانو د ملیت او هویت یادونه نه ده کړې، خو ویلي دي چې د دې کسانو لاستوګنځایونو ځینې اسناد ترلاسه شوي دي. د ترکیې پولیسو د خپل هیواد په 2 ولایتونو کې د داعش د غړو پر ضد هممهاله عملیات 2 ورځې وروسته له هغه وکړل چې د مسکو په لمنه کې د یو کنسرت پر حال په برید کې نږدې 140 کسان ووژل شول. د دې برید مسؤلیت داعش سخت دریځ ډلې په غاړه واخیست. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون هند ته 2-1 ماتې ورکړه. په دې لوبه کې چې د 2026 کال د نړیوال جام د غوراوي په لړ کې د هند په کوربتوب وشوه. په لومړۍ نیمایي کې هندي لوبغاړي سنیل چتری په پنالټي ګول ووهه، خو په دوهمه نیمایي کې افغان لوبغاړي رحمت اکبري لوبه مساوي کړه، او د شریف محمد په ګول افغانستان 2-1 وړاندې شو. لدې مخکې د هند او افغانستان لومړۍ مسابقه یو په یو مساوي شوې وه. د افغانستان لوبډله چې اوس 4 امتیازونه لري په بله مسابقه کې به د جون په 6 له قطر سره مخامخ شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجري لمریز کال د کب یهود اتمه، او د 1445 هجری قمری کال د روژې مبارکې ولسمه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 28 سره برابره ده. دا د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي. ساکال لدیش زرو زیات افغانان د حج د فریضې لپاره ځي. دا به هم واورئ چې ولې له شیا حاجیانو څخه یو څه اضافي پیسې اخیستل کیږي.
دا تفاوت چې له شیا حاجیانو څخه په افغانستان کې اخیستل کیږي کومه نوې خبره نه ده، له پخوا څخه اخیستل کیږي.
د نورستان خلک هیله مندي چې د اسدآباد پرون د لویې لارې د رغونې چارې به ډېر ژر پیل شي.
امیدونه همدې ته دي چې دا کار هم عملي توګه شروع شي، چې ځکه نورستان کې یو خو کاري وختونه ډېر کم دي، شپږ اووه میاشتې.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په میدان وردګ ولایت کې د وطني غوړیو یوې کارخونې په کار پیل وکړ.
تقریبا د ابتدایي سرمایه‌گذاري په دې ولایت کې د شپږ میلیون افغانیو ته په اندازه د ابتدایي سرمایه‌گذاري کړې ده.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې په زیاتېدو دي. اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
قدر من اوریدونکو، نیټه د نن نیټه یو ځل بیا یادوم. نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د وری یا حمل اتمه، د 1445 هجری قمری کال د روژې مبارکې اولسمه، او د 2023 کال د مارچ اوویشتمه نیټه ده. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خپرونې لومړی موضوع ته. سکال بل ډېر زرو زیات افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د حج د مراسمو لپاره د هر زیارت وال لګښت نږدې 4000 ډالر اعلان کړی. په دې حساب به شاوخوا 146 میلیون ډالر د افغانانو د حج په مراسمو ولګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نفوس لویه برخه پر نړیوالو مرستو متکي ده، او ډیری خلک پس ډیر زحمت یو وخت ډوډۍ موندلی شي. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د طالبانو د حج او اوقافو وزارت وایي چې سعودي عربستان سږ کال افغانستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په خاطر د 10000 کسانو سهمیه ټاکلې ده. تیر کال هم د افغانستان لپاره د سعودي له لوري 10000 کسانو ته د حج د فریضې د ادا کولو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې د حج زیارتوال به د آریانا افغان هوایي شرکت او همداراز کامیر هوایي شرکت په الوتکو کې ورسول شي. د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر مولوی نور محمد ثاقب پرونسه شنبه په یوه خبری غونډه کې وویل چې سش کال د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سړي سر 3015 ډالر لګښت په پام کې نیول شوی دی، چې له 2000 افغانیو سره برابری شي. د په عین حال کې وویل چې د حج د فریضې د ادا کولو د لګښت لپاره به له شیا افغانانو څخه 500 ډالر زیاتی واخیستل شي. که څه هم د طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې له شیاګانو څخه زیاتې پیسې اخیستل کیږي، خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو پخوانی وزیر او د شیا علماو د شورا غړی عالمی بلخی په اړه ازادي راډیو ته وایي
دا تفاوت
چې له شیا حاجیانو څخه په افغانستان کې اخیستل کیږي کومه نوې خبره نه ده، له پخوا څخه اخیستل کیږي. په دې خاطر چې شیا حاجیان باید حتماً د احرام تړلو لپاره جوفې ته ولاړ سي یا ورته سرخلاصي موټرونه کرایه کیږي. له دې کبله په لګښت کې یو څه توپیر راځي. همدا تفاوت یې پخوا هم اخیست، اوس یې هم اخلي.
په داسې حال کې چې د افغانستان تر نیمایي ډېر وګړي شدید بېوزله دي، او د نړیوالو په بشري مرستو پای کوم کسان د حج د فریضې لپاره نږدې 4000 ډالر برابرولی شي، دا پوښتنه د ډېرو افغانانو په ذهن کې ده. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا پرون په خپله اکسپانه له افغانستان سره د هسپانیا د 1 میلیون یورو مرستې د هرکلی په ترڅ کې وویل چې په روان 2024 کال کې به په افغانستان کې تقریبا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا هم دراز ویلي چې اړو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره 3.5 میلیون ډالر بس پنورته پکار ده. تاکل شوی ده چې د حج د زیارتوالو لومړی الوتکه د راتلونکي قمری میاشتې په لومړۍ نیټه له کابل د جدې په لور روانه شي.
له شخړو،
له اعتراضونو، له بازارونو
له لوقالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ په نورستان کې د افغاني سری میاشتې د ټولنې چارواکي وایي د ترکیې په همکارۍ یو نیم سل کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. د دوی په وینا دا کورنۍ په وروستیو کې د پاکستان حکومت په زوره له ډیورنډ کرښې را اړولي چې اوس مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په نورستان کې د افغاني سری میاشتې ټولنې مشر مولوی نور احمد حیدرزی د ویشل شوو موادو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په یاد مرستو کې هر فامیل ته 50 کیلو اوړه، یو کیلو غوړي، لس بوتله یو لیتره شیدې، لس بوتله مایع ظرفوي، درې پاکټه پوډر لباس شوي، او تختې کمبلې، یو جوړه بوټ او لس خلطې میکرونی، لس جوړه البسه مختلف النوع دا پکې شامل وي. هر فامیل ته د لس قلم مواد توزیع شو.
د ښاغلي حیدرزی په خبره چې دو ورځې وړاندې په پارون کې 200 بېوزلو کورنیو سره د روژه ماتي لپاره د خوراکي شیانو مرسته هم کړې وه. کومو کسانو چې د ترکیې لخوا برابرې شوې مرستې ترلاسه کړي خوښتي او وایي په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې په پاکستان کې خپل کاروبارونه او ژوند جوړ کړی و، خو د هغه هیواد د بیړنې پریکړې او ورسره د امنیتي ادارو لخوا د شوي زور زیاتي په وجه هلته ترې هر څه پاتې شول او تش لاسونه له ډیورنډ کرښې راواړول.
زیم سمیر رحمان، ولایت نورستان ولسوالی کامدیش کریای منډاګل راغلی یم. مهاجر یم د پاکستان نه. پاکستان کې اوسېدم سوراب ګوډ کې. بس ډېر په زپلدلو سره راواوخته دو اوس دلته بس ستاسو دې کومک ته اړتیا لرو.
په نورستان کې د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا په داسې حال کې یو نیم سلو کورنیو سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته کیږي چې اوس هم له پاکستان څخه په زوره افغان کډوال راوستل کیږي. او تازه د یاد هیواد د کورنیو چارو وزارت د روانې میاشتې یعنی مارچ په 14مه د پنجاب امنیتي ادارو ته امر کړی چې د اپریل له 15مې دی د هغو افغان کډوالو د ویستلو لړۍ هم پیل کړي چې څوک د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. که څه هم چې د افغان کډوالو په جبري ډول د راویستلو له لومړۍ ورځې څخه اوسنیو افغان چارواکو او نړیوالو ټولنو پاکستان ته ویلي چې په زوره د افغانانو لیږلو پریکړه دي وځنډوي، خو پاکستان لا هم خپل پریکړه نه ده اخیستې او دغه کار ته دوام ورکړی دی.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په میدان وردګو کې د وطني غوړیو یوې کارخونه په فعالیت پیل وکړ. د میدان وردګو ځایي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز میدان ښار کې د یو سوداګر لخوا د 6 میلیون افغانیو په ارزښت د وطني غوړیو او کنجاړي د جوړولو کارخانه پرانستل شوې ده. د دې ترڅنګ د دې کارخونې مسؤلین وایي چې د یاد اقدام څخه یې هدف دا دی چې هلته بېکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
د 6 میلیون افغانۍ په ارزښت د وطني غوړیو او ګنجاړي جوړ سوې یادي کارخونې نن د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې په فعالیت پیل وکړ. د میدان وردګو ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست انجینر محمد خان ځواک په دې اړه جوړ سوې غونډې ته وویل چې یاده کارخونه د وطني تولیداتو او د صنعت د ودې په برخه کې غوره اقدام دی. نوموړي پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې د تولیداتو د بازار موندنې په برخه کې به ورسره پوره همکاري وکړي.
د عبدالرحمن عابد د وطني غوړو او کنجاړې فابریکې نن عملا په میدان وردګ ولایت مرکز کې په فعالیت باندې شروع وکړله، چې تقریبا د دې ابتدایي سرمایه‌ګذاري په دې ولایت کې د 6 میلیون افغانیو ته په اندازه د ابتدایي سرمایه‌ګذاري کړې ده.
د دې ترڅنګ د یادې کارخونې مسؤلان وایي د یادې اقدام څخه یې هدف دا دی څو دغلته بېکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د یادې کارخونې مسؤل نور علي له سوداګرو غوښتنه وکړه چې په خپل وطن کې سرمایه ګذاري وکړي څو بېکاره کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
موږ غواړو له نورو سرمایه ګذارانو زموږ په شان د دوی هم د سرمایه ګذاري وکړي تر څو خپل وطن او خپل ولایت هر ولایت خپلو خلکو ته خدمت وکړي چې وطن جوړ شي، پرمختګ وکړي او د خلکو کاروبار پیدا شي. خلک بې روزګاره دي او خلکو ته کارونه پیدا شي.
لدی ټول سره سره هغه بیکار ځوانان چې تازه یې په یاد کارخونه کې فدان د ګمارل سوي خوشاله دي او وایي چې لدی وړاندې لګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان و.
زه دلته کار کوم، ډیر خوشحاله ډیر خوشحالی احساس کوم. موږ غواړو چې دلته نور تجاران راشي او دلته سرمایه گذاري وکړي، نورې فابریکې خلاصې کړي چې د غریب ښه پکې وسي.
دا فابریکه مو د اوس وخت کې فعاله سوله، موږ ډیر جن خوشحاله یو. دا میدان کې دلته فعاله سوله، زه بیکار وم دروازه کې، اوس دلته لګیا یم خپل کار کوم، خپل مزدوري ورسره کوم.
دغه کارخونه په څلور ساعتونو کې د 6300 کیلو ګنجاړي او یو ټن وطني غوړي او د تولید ظرفیت لري. د یادونې وړ ده چې په دغه کارخونه کې لاس کسان په مستقیم ډول او 15 نور په غیر مستقیم ډول کار کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان د روانو چارو په اړه راپورونه لرو، خو اوس د پاکستان پر لور. په پاکستان کې ناامنۍ په ډېرېدو دي. یوازې په وروستیو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې لسګونه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. پرون په خیبر پښتونخوا کې 15 تنه چینایان ووژل شول. پخوا په بلوچستان کې پر چینایي وګړو د یو شمېر حملو مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلی و. پاکستان په هغو حملو کې چې ټي ټي پي کوي افغانستان ته د تور ګوته نیسي، خو د بلوچستان د حملو په اړه ډېر څه نه وایي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د پاکستان پوز پرون وویل چې د افغانستان پولې ته نږدې څلور وسلوال مخالفان ووژل. د پاکستان پوز دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته له دې وکړ چې 15 چینایي انجینران او د هغو موټر چلوونکی په یوه انتحاري برید کې ووژل شول. دواړه پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوي. د پوست په وینا ځواکونو یې د خیبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان کې د وسلوالو مخالفانو پر یوه پټنځای برید وکړ او د څلورو سختریزو د وژلو تر څنګ وسلې او مهمات کشف کړل. د روان مارچ په 13مه پاکستاني الوتکو په خوست او پکتیکا کې وروسته له دې بمباري وکړه چې د ټي ټي پي وسلوالو په میرالی کې د پاکستان د پوست پر یوې اډې خونړۍ حمله وکړه. د مارچ په 14مه په شمالي وزیرستان کې وو پوځیان ووژل شول. تر دې برید مخکې وړ مشپه د بلوچستان د نارام ایالت په تربت ښار کې وسلوالو د پاکستان د سمندري ځواک پر هوایي اډه برید وکړ. د پاکستان پوځ په دې نشته کې چې ساعتونه یې دوام وکړ، د خپل یو پوځي او څلورو حمله کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړ. خو د بلوچستان د آزادۍ پوځ په نوم ډلې د ډیر شو پاکستاني پوځیانو د وشلو ادعا وکړه. دا ډله له کلونو راهیسې امریکا او بریتانیا تروریستي ډله بولي. پر چینایي انجینرانو له پرونی برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي، تنظیمونکو ته سخته سزا ورکړي او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملي او اغېزمن ګامونه واخلي. خو دا په پاکستان کې پر چینایي وګړو لومړی برید نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم پر چینایانو ګڼ بریدونه شوي دي. د 2022 کال د اپریل په 26مه په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي ژبې او کلتور د زده کړو په انسټیټیوټ کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي استادان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت هم د بلوچستان د آزادۍ پوځ مجید لیوا په غاړه اخیستی و. چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پیک په نوم پر لوی ترانزیتي لار کار کوي. پر دې انجینرانو مخکې هم ګڼې حملې شوي چې د اکثرو مسؤلیت بلوس بلتون پالو ډلو منلی دی. د روان مارچ پر 6مه په ګوادر کې د ګوادر پر اداري کمپلیکس د بلوچستان د آزادۍ پوځ د مجید لیوا له لوري حمله شوې وه، چې په ترڅ کې د پاکستان د پوځ په وینا دوه پوځیان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. او د چارواکو په وینا په ځوابي ډزو کې اته وسلوال بریدګر ووژل شول. د 2020 په جولای کې هم په داسو کې د چینایي انجینرانو پر یوه بس په ورته برید کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 14 کسان ووژل شول.
لا خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر مناوریدونکو، دا وخت د سهار 15 بجې او 40 دقیقې دي. ل شپږو بجو وروسته د ازادي رادیو خبرونه په 19 او 15 متره لاندو څپو پیلېږي. چې د مخام تر شپږو بجو پورې دوام کوي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خپرونې په 12.6 متره منځنیو څپو اوریدلی شي. ازادۍ راډیو اوه ورځې د اونۍ سهار او بیګا خپرونې کوي. اوس هم نورو مطالبو ته ورځو. په کندهار کې د خارجي وزو نسل زیات شوی دی. په کندهار کې د وزو یا بوزو فارمونه په وده روان دي او د چارواکو په وینا دا مهال په دې ولایت کې د بوزو د ساتلو درې لوی او شاوخوا 50 کوچني فارمونه شته چې په ځینو کې خارجي نسل بزې هم ساتل کیږي. په عین حال کې د بوزو د فارمونو لرونکي وایي د خارجي وزو د نسل ساتنه په هیواد کې ورځ تر بلې ترویجیږي، ځکه د دوی په وینا خارجي نسل وزې د ژر ودې تر څنګ ډېرې شیدې هم کوي.
د کندهار پټن ولسوالۍ کې د بزو یا وزو په دې کوچني فارم کې د ګلابي په نوم هندوستاني نسل څلوېښت بزې ساتل کیږي. د دې فارم مسؤل بصیر احمد نعیمی وایي د وزو دا نسل اصلا د هندوستان څخه راځي، خو په وینا یې اوس یې دغه وزې له پاکستان څخه راوړي دي، ځکه له هند څخه یې راوړل ستونزمن دي. دوی وایي غواړي د بزو دغه نسل ته دلته وده ورکړي، ځکه دا بزې د وطني وزو په پرتله ژر وده کوي او ډېرې شیدې هم ورکوي.
دا بزې نسل بزې دی چې نوم یې ګلابي نسل دی. دا مې د پاکستان څخه راوستې دی تر څو دلته نسل ونیسم، چې ونیسم تر څو په هیواد کې مو نسلي حیوانات ډېر سي. دا پر وخت تقریبا 400 شیدې کوي. انشاءالله نور هم پراخو د خیره. په دې بزو کې رقم رقم نسلونه سته، چې بیتل ورته وایي او دا ګلابي نسل ورته وایي، چې دا تقریبا په شپږ میاشتې کې لنګیږي. په کال کې دوه ځله لنګیږي چې هر بزه دوه دوه بچي کوي.
د دغه فارم کارکوونکی حضرت شاه وایي دا بزې د نور په پرتله ځکه ګټورې دي چې په کال کې دوه ځله بچي پیدا کوي او هم شیدې زیاتې دي. د دغه خبره دا وزې کچیر شور وزلسی د ورځې 15 لیټر شیدې کوي، چې د ځنو غواګانو تر شیدو هم ډیر دي او دغه راز په دوه کال کې غوشه 15 کیلوګرام تر رسیدي.
دا څلويشت نه وزې دي، نسلی وزې دي. دا په شواروز کې 15 منه شیدې کوي او شیدې اوس تر اوسه پورې د دې د بچانو لپاره استفاده کیږي او روزنه داسې ده چې د ماشو د شپشت پرور ورکو د ورځې د شپې د خو جواری او کنجاره ورکو. د وخت په چیرې دو سره بیا د شیدې او د دې کورتو داسې پنیر دا بیا بازار ته مرزه کو.
ګلابي مکی چنی بیټل او راجپوري د هندي زو نسل دی چې لایو کال راسي کندهار ته ځنو سوداګرو د سمپل پتو غراوړي، خو سی غشتون کې زیات سی بیږي. د کندهار د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای اوس مهال په دغه ولایت کې درې د بزو ساتلو لوی او شاوخوا 50 کوچنی فارمونه سته چې لا هم مخبر وده دي.
درې فارمونه سته، غټ فارمونه او کشتي فارمونه مې کېدای شي زیات وي، خو کشتي فارمونه در 50 پم زیات وي چې خلک په شرطه دي لږ بزې ساتي. چې په هغه کې هم تقریبا ګلابي بزې دي، بلک بنګال دي، جمع پرې دي، بیټل بزې دي. فارمونه ساتل کېږي انشاءالله. ته اوس نیوي دي تروسه پر هغه تولید نه شروع کړی، خو بیا هم اګه دا بزو تر روان دي. فارمونه خو تر خلک ژر کړی دي، اوس هم د بزو ساتلو ته نو ان شاء الله چې خلک سمه گزاري کوي نو درې فارمونه نو څه پر مست سبسي دي ان شاء الله چې په کې وځي څه ساده کیږي.
کندهار ته د بهرنیو چرګانو او بزو ترڅنګ دا مهال شترمرغ، هوسۍ، تاوس او نور ډول ډول مرغان راوړل سي، څو نسلونه یې لا زیات سي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
قدر من اوریدونکو، د نن سهارنۍ خبری مجلې په ورستیو شیبو کې شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو ورستی راپور لرو. په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت مشرتابه د پرون اسداباد د سړک د جوړولو بودیجه منظور کړي او د ورکړې لپاره یو امر د مالی وزارت ته استولای دی. د امر د نورستان ولایت اوسیدونکو خوښ کړي دي، خو دوی غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دا بودیجه معلومه شي او عملی چاره پیل شي. د دوی په وینا د دې سړک د خرابوالي له کبله دوی او نورستان ته تلونکي کسان لګنو ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم د جمهوریت نظام په لومړی او دوهمه لسیزه کې چې د طالبانو لراتلو و پرزیده هم د دې سړک د اساسي رغولو څو ځلې کارونه پیل شوي وو، خو د امنیتي او یو شمیر نورو ستونزو له کبله یې چارې له خنډ سره مخامخ شوي وې.
د نورستان اوسیدونکي هغه مکتوب خوشاله کړي چې کوم د طالبانو د مشر لخوا لاسلیک شوی او پکې د پارونه سدآباد ترمنځ د 115 کیلومتره سړک تفیر کولو د بودیجې منظوري ورکړل شوې ده. دوی وایي د سړک خرابوالي په وجه د یو شمېر ستونزو سربیره د موټرو چپه کېدو کې د مرګ ژوبلې سره هم مخ کیږي. اوس چې د اساسي جوړولو لپاره د بودیجې منظوري ورکړل شوې پرې خوختي. صاحب داد همدرد او مولوی محمد موسی راشدی:
نورستان یو غرنی ولایت دی او د دې ولایت اوسیدونکو بار بار د دېم د غوښتنه و چې سړک به دور غول شي، ځکه په هر کال کې به ډېر ګڼ حوادث کېدل. دا په تیر نظام کې هم د پوسنی نظام کې هم د خلکو یوازینی غوښتنه هم ده. اوس خوشبختانه د بودیجې د منظوري امر ورکړل شوی دی. موږ د افغانستان اسلامي امارت نه مننه کوو چې په دې برخه کې پام کړی دی.
کوم مکتوب چې د نورستان سړک په اکله بودیجې ورکولو لپاره وزارت مالیه ته ورکړی دي، نو خلک دومره خوشحال دي چې بالکل د هر خوشحالی نه ټول نه مخکې دې سړک ته خلک ډیر خوشحال دي. همدغه فرمان باندې کال کې دوه اخترونه راځي، نو یو اختر به بل لمانځي، نو دومره خلک خوشحال دي.
ځایي اوسیدونکي وایي ولایت د سوړ موسم درلودونکي دي او همدا لامل دی چې د آبادی او پرمختګ چارو لپاره په کال کې لږ وخت لري. نو له مالی او ټولګټو چارو وزارتونو غواړي چې زری بودیجه معلومه او چاري پیل کړي. بیا هم مولوی راشدی:
ټولو امیدونه امدې ته دي چې د فرمان سره سم د کارم په عملي توګه شروع شي، چې ځکه نورستان کې یو حکاری وختونه ډیر کم دی. شپږ و میاشتې چې ډیر راشي اته میاشت کار کېږي، نور بیا موسم ډیر یخیږي او غرایز علاقه د کټۍ او ډیر په سخته باندې کېږي.
د دوی په خبره چې پر سړک د کارونو پیل کېدو سره به سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو زمینه برابره شي. د چارو بشپړېدو سره به یې ولایت ته د سیلانیانو تګ راتګ زیات شي او د سیمې د اوسیدونکو اقتصاد به پیاوړی شي. نصیر الله جلال:
نورستان یو د هغه ولایتونو څخه ده چې ډیر زیات سیلانیان لري او اکثر ولایتونو خلک چې د نورستان ته سیاحت لپاره ځي، نو دا ډیر مهم سړک دی او هم د اقتصاد لپاره د هیواد لپاره ډیر مهم ارزښتناک سړک ده. په دې سره به اقتصادي حالت هم لوړیږي.
که څه هم چې په یاد ولایت کې چارواکي وایي تر اوسه د سړک لپاره بودیجه نه ده ځانګړې شوې او نه کوم چا سره قرارداد شوی، نو ځکه کوم نظر نشي ورکبلې. خو بیا هم د دوشنبې له ورځې د واتساپ په ګروپونو، فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د مشر لخوا لاسلیک شوی امر نورستانیان د سړک جوړېدو او له اوسنیو ستونزو خلاصېدو ته هیله مند کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
اتلې مده هلمند ولایت څخه روجان دلته 13 ورځ مژ د ګرمسیل سوالي سفر او ځکه میلاو نو زتللې و مده بازار ته. ته په خدای باور وکه، پر هر چوک باندې به دوی دانی درې دانی د به سرپرست میرمنې ناستې وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره ک د 10 روپی په واسه ک د 10 روپی په واسه کومک را سره وکي. نو زما پر مړو تجارانو باندې دا غږ دی چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خدای غدا چا خوندې ومن دي د غزمشت د افغانستان خو یا به خاون شي هڅوي، یا به زوشي هڅوي، یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړه نوبار کې زکاتونه ورکي. خدا غزمر د افغانستان شریف خوند دي چې درننه پوره چا په لو ولاکلې دلی وو.
از یو مازدا موټر چلون کې جلال آباد څخه دغه اکثره شیونه چې ګران شي دي د کې دولت لاسم ده، دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو تور کړی دی د دې لاریو کمیسیونونو، نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی زینه راوړل دی خانه بمبار وی وړه خانه بارزان رتللو په 2-3000 روپے، نو دوی د خپل غټه د پاره 2-300 د موټر نه 400 اخلي، نو دوی به چې دا کرایګان 6000 و 1200 چنده جګی کړي د نوبت معاملې. نو دا چې د اکثر اندغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیون نه خلک ناراضه دي، نو دغه باید ختم شي.